او د یو نوا اټومونو څخه جوړ شوی دی. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، البته یو فلزاتي او یو غیر فلزاتي. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت د اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزات دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د دې اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره مینځته راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای شي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري یا هم مینځته راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو په طبیعت کې کېدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کېږي موندل کېږي، او دوه اټومي شکل چې دي دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیرو چې یو هم هغه چې شته مرکبات دي، چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي او دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. چې موږ تاسو ولوستله عنصرونه چې وخت خپل په طبیعت کې یو سل اتلس دانیا عنصرونه دي چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ تاسو وایو مرکبات چې دي خپل خالص مواد دي خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي جوړونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چیش کوي، د لاسه ورکوي، یعنی تغییر به کوي. د بیلګې په توګه ښه مثال موږ تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دي، چې د دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو دواړه غازات دي، هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري. خو کچیر یو سره یو ځای سي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سي، موږ او تاسو وینو چې دوی په مکمل ډول غازات خپل خواص د لاسه ورکوي او د دوی څخه یو نوې ماده، یو نوې مرکب د اوبو چې شکیږي لاسته راوړل کیږي، چې د خپل یو مرکب بلل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال، خالصه ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکئ. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شې چارې والے
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند بیاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دو دیشمې صفې څخه به پیل بشپړ دیشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکه، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوی اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوی اړیکه یا کیمیکل بوند وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکې وي عبارت ده کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید لس کالوري پر مول وي، چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل سوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب کښې هغه جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده، یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم په وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي. یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي، چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته سوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترونونه رامنځته شي. او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې کې و الکترونونه لري یا و ولانسي الکترونونه لري. خو د یو الکترون ته اړتیا لري ترڅو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو مستحکم شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ هم دا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راتو گرانوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په آزاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې وینئ چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاده بڼه، یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم او بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغو عنصرونو جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاده بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېږدي. راځو ګرانو زده کوونکو د اشتراکي اړیکو ډولونه ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په درې برخو ویشل شوې ده، چې یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او درې ګونی اشتراکي اړیکه. یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونی اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونی اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره مشخص وشي. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود ولري. او درې ګونی اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. که بیا موږ تاسو د درې کرښو په واسطه سره کولای شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی شي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی شي چې د ایسیتلین په مالیکول کې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو وینئ چې د یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونی او دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په آزاد بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې د هم یو نوع اټومونه دي، چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره یو ځای چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه سره ډول د مو تاسو وینو چې اکسیجن د خپل دوه نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګوني اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. یو ګوني اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي ترڅو کلورین هم اوکریت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو النوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې برخه کې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو دریم ډول ته راورسیدلو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو فلزي اړیکه وپیژنو. فلزي اړیکه یا هم میتلیک بون چشته ویل کیږي. فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم آیوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري، ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تیرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کیدلی سي. یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس لپوهیږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کیدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تیرونه قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ولانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی په اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي او کولی شي چې له هرې خوا سره یوه اړیکه ټینګه کړي. او په فلزاتو کې ولانسي الکترونونه چې دي هغوی له اړوند اټومونو څخه جلا او په چټکتیا سره د مثبتو آیونونو په منځ کښې د ګرځنده او یا هم د حرکت په حالت کې وي، چې د مثبتو آیونونو او ټولو ولانسي الکترونونو ترمنځ یوه جاذبې قوه وجود لري چې همدغه خپله د فلز د جوړښت د کلکوالي لامل ګرځي، چې دې ته موږ او تاسو فلزي اړیکه ویلی سو. او د فلزاتو ترمنځ موږ او تاسو وویل چې یو ښه خاصیت د تودوخې د لیږدونې خاصیت دی، خو په غیر فلزاتو کښې په ډېر کمه اندازه سره وي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب وایو. لومړۍ پوښتنه، آیوني اړیکه تعریف کړي. دوهمه پوښتنه، د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. درېیمه اړیکه، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړي. ګرانو زده کوونکو، تاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدرو کاربونونه. دریم څپرکی د یو دیشمې صفحې څخه پیل تر پنځه دیشمې صفحې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو روماتیک هایدرو کاربونونه که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله یو هایدرو کاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدرو کاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې د خپل د لانتنۍ کلمې اوروما څخه اخیستل شوې ده، چې اوروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي هغوی ظاهري دي، د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدرو کاربونونه اروماتیک هایدرو کاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي هغوی ډېر د اهمیت وړ دي یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویل چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کیږي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. اسپرین چې د خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي، تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی له موادو څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدرو کاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدرو کاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدرو کاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې ویني چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یوه بیرنګه زهري مایع ده چې خپله مخصوص بوی لري چې 80 درجې سانتیګرید کښې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حللولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدرو کاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر یې 6، د هایدروجنونو شمیر یې هم 6 ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدرو کاربونونه دي. نو په همدې اساس کوی که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دي په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځېده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی ماډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کېږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده او د مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده چې مالیکولي فرمولونه، ساختمانی فرمولونه او موډلونه موږ تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب، یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فرمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فرمول یې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوی کړیو د یوځای والي څخه چې شوې ده ماینس ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ دا کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي او عمومي فرمول ده یا مالیکولي فرمول ده سي ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته. په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقدیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتي ګرید، یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتي ګرید کړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتي ګرید کړي دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي، یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چې شکوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دې څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالیږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي، یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل، یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کېږي، یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي انتراسین چې د عمومي فرمول سي څلور، یعنی د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده چې دی عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یوځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې د بنزین د دریو کړیو څخه، یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده، یا هایدروکاربون چې ده، هغه د ډبرو د سکرو یو برخه هم شمیرل کیږي، او انتراسین چې د خپل یو سور رنګ لیزرین او د سنور رنگونو په تولید کې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې د په اصل کې یو بې رنګ مرکب دی، یعنی خپل رنګ نه لري، خو د الټرا ویلټ او رنګ تر لاندې دوی یو نیلی رنګ غوره کوي، چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فورمول سو، او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړش او ساختماني فورمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې دوی خپله عمومي فورمول یې سی شپږ د هایدروجنو شمیره 15 او په همدې ترتیب سی ایچ ډی یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري، او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کیدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فورمول وینو، او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقوي جوړش یا اروماتیک ډول ده، چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون تر منځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري، او د بنزین د کړې پر اساس منځته راغلي دي، او په همدې ترتیب یوه اړیکه یې د میتایل ګروپ سره، او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. چې که څه هم موږ او تاسو وویل اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویل خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله، او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه، په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل، او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلف ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په مختلف صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلی لکه. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځ د درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکې دیانا صالحي یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي 15 لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ګازه، چې د 150 صفحې څخه پیل تر 145 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل، چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغیزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ګازات باندې بحث کوو چې ګازات څه ډول یوه ماده ده. غازات یا هم د ماده هغه حالت ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذرات ترمن یې هغه د جذب قوه ډیره زیاته ده، او د دوی چې دی تغیر منون کی دی د ذراتو ترمن یې د جذب قوه کمزوره ده، خو نامنظم حرکت لري، او کثافات چې دی ډیر لږ دی، یعنی کثافات یې ډیر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کې دیسې چې بیرته متراکم سي. رزو ګران د کوونکو د غازات عمومي خواص ته چې غازات موږ او تاسو ویل چې نه ټاکلي شکل لري نه ټاکلي حجم لري، د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي غازات مواد شمیرل کیږي. د غازاتو د ځانګړتیاو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي غازات هم لرو چې طبیعي غازات یو بل ته سره ورته دي، او دغه ورتوالی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواص خوروسته په نورو غازاتو باندې چې ایدیال غازونه او حقیقي غازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپیژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپل غازات چې د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي، خپل نظراتو ترمنځ یې د جاسکوه کما یا کمزور ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا غازات چې دي ځینې دا ډول خواص نه لري، ځینې کلک او ځینې ماتیدونکي نه دي، او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دي. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو ویل چې یو د فشار په مقابل کې ډیر کم دي. دا غازات دي، د دې لپاره چې موږ او تاسو غازات ښه وپیژنو څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپله د ازمایشتي قوانینو په اړه هم دي ډیر کومک سره کوي چې عبارت لومړی د حجم څخه دي. کچیرې غازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط شي یا هم انبساط شي خپل اړوند لوښي چې شکړي ډک کړي، دلته د غازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي. خو د غازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید و ټاکل شي. نو موږ او تاسو د غوښه لپاره خپل حجم چې د یو اشغال شوی فضا ده د یو جسم په واسطه دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په وی تور سره شوډلای سو ګرانو د کون کو حجم خپل د پی اس آی سیستم کې موږ او تاسو کولای سو یا په نړیوال سیستم کې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې موږ یو لیټر حجم مساوي کیږي په 0 ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کیږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بیا مساوي کیږي په یو سی سی سره، او بیرته یو متر مکعب مو مساوي کیږي په 0 لیټر سره. دا هغه حجم چې موږ او تاسو ویل چې پراتلونکي ځینې قوانین لرو د ایدیال غازاتو چې په هغه کې موږ سره ډېر مرسته کوي. دا هم فشار دی چې خپل موږ او تاسو وایي د سطح پر یو واحد باندې وارد شوی قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کیږي یعنی فشار اف پر اس باندې وارد شوی قوه پر سطح باندې. موږ یو اتموسفیر فشار ګران زکون کوم مساوي کیږي په اوسو شپته تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اتموسفیر مو مساوي کیږي په اوسو شپته ملیمتر د سیماف سره. چې موږ او تاسو کولای شو په دې اساس په ځین محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې کو محاسبه کو، او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کې د راتلونکي قوانینو کې یو ډیر مهم بلل کیږي، هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپل د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بیرته خپل د مطلقه تودوخه په نوم سره هم یادیږي چې هغه تودوخه مساوي کیږي په تی کې، یعنی درجه د تودوخې درجه د کالوین مساوي کیږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 200 سره. دا خپل هغه د تودوخې د درجه د اندازه کول هغه مطلقه تودوخه یا قیمت وو. پر ګران زده کوونکو موږ او تاسو د مادې مقدار لرو یا د غازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو چې په همدې ترتیب سره په ان تور سره شودل کیږي. خپل د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې لوي شول څخه کېدلای شي چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاست راوړو، لکه څنګه چې تاسو ویني د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې، دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت ته څه څخه دی؟ عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ تاسو ویل چې د مادې مقدار موږ تاسو په مول سره اندازه کوو، په انتر سره چیو. ګرانو زده کوونکو، راځو دلته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ګازاتو لپاره یو څو قوانین وه، چې لومړی قانون د بایل قانون و، چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه، چې یو له بل څخه یې جلا د ګازاتو د حجم او فشار ترمنځ اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړل، چې دوی دا ثابته کړل چې باید په ثابته تودوخه کښې د ګازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د وارد شوي فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنی دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي، د ګازاتو فشار چې دی حجم سره معکوسه اړیکه لري. یعنی که چېرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتېږي، نو دوی د ګازاتو فشار باید کم سي، او که چېرې تودوخه کمه سي، د ګازاتو فشار باید جشتي زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، پی یو مساوي کېږي په کلوین سره، او دغسې په ترتیب سره پی دوه مساوي په کا دوه سره، چې د دې څه موږ او داسې فورمول لاسته راوړو چې موږ او تاسو وایو چې پی یو مساوي کېږي په پی دوه سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده، هغه دوی چې دی یو له بل سره معقوصا متناسب دي. د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمیدو سره بل زیاتېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی. وایي یو ایډیال ګاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 625 ملیمتر د سیما فشار کښې دوی د ګاز حجم یې 238 ملی لیټر دی. که چیرې فشار یې 825 ملیمتر د سیماب ته بدل شي، تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي، نو په دې ځای کښې که چیرې تودوخه ثابته اوسي د فشار او د حجم ترمنځ معقوصه رابطه د بایل د قانون پر اساس باندې تاسو څه شي کوي؟ محاسبه کوي. اوس نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي. هر یو قیمت همدې ترتیب سره V=238 ملی لیټر، P=1 مساوي کېږي په دومره سره فورمول لرو. په عمومي فورمول کښې موږ او تاسو چې فورمول لاسته راوړی وو په تېر صفحه کښې، چې P=1 مساوي کېدل په P=2 سره، هغوی لپاره موږ داسې یو فورمول لرو. نو دې فورمول کښې موږ او تاسو څخه V=1 نامعلومه دي، د V=2 د پیدا کولو لپاره V=1 قیمت یې راکړي. د V=2 د پیدا کولو لپاره راځو ګرانو زده کوونکو داسې فورمول جوړو، چې V=2 مساوي کېږي V=1 ضرب P=1 تقسیم پر P=2 سره، یعنی په دوام فشار باندې. نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضعه کوو. مشابهاتونه مشابهات سره اختصاریږي. ملي متر د سیماب د ملي متر سیماب سره اختصار سي، یوازې به ملي لیټر پاتې سي. 238 ضربو پر 625 کې تقسیم پر 825 باندې کله مو تقسیم کړه، مساوي کېږي په دومره 180 ملي متر سره. دغه قیمت موږ او تاسو لاسته راوړي، د هغه قیمت دی چې موږ او تاسو څخه د V=2 قیمت نامعلوم و لاسته مو راوړي. دا د چا د قانون پر اساس؟ د بایل د قانون پر اساس. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د بایل قانون وپېژند، راځو د چارلیس قانون پېژنو، چې په ګازاتو باندې دلته د تودوخه اغېز راته بیانوي. د چارلیس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1780 میلادي کال کښې د ګازاتو د حجم بدلون د تودوخې په بدلون یعنی په ثابت فشار کښې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړ. خو نوموړی عالم دا ولیدل چې خپله په ثابت فشار کشي، یعنی کچیر فشار ثابت وساتل سي، نو دلته به کازاتو ته تودوخه ورکړل شي، نو تودوخه به له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي. نو د نموړو غازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره چشي دي معادل دي. بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په 1800 او تر 1908 کلونو پورې د ګیلوساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د 40 د غازاتو فهرست پوره کړ، او دا یې هم او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د یوې درجې سانتي ګریډ په زیاتوالي سره د غاز حجم چې د 1/200 برخې سره انبساط کوي. خو د 40 او د ګیلوساک دغه د دریو نمونه یوه څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه. خو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس په دې ځای کې موږ او تاسو وویل چې د دوی هغه د غازاتو حجم د تودوخې د درجه سره مستقیمه اړیکه لري، په هغه صورت کې کچیر فشار ثابت وساتل شي. نو پی یا فشار ثابت شو کانسنیټ ټو وی او، یعنی د حجم او تودوخې ترمنځ دلته مستقیمه اړیکه وجود لري. مستقیمه یعنی د حجم د تودوخې په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي، او د تودوخې په کمېدو سره حجم کمیږي. وی او تقسیم پر وی دوه مساوي کیږي، ټی او تقسیم پر ټی دوه سره. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو لوست د ارزیابي برخې ته راورسېدو چې په دې ارزیابي کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی، په ثابت فشار کښې 8 درجې سانتي ګرید تودوخه کښې یو آډیال ګاز دومره حجم نیولی دی، که چېرې د نوموړي ګاز حجم دومره ته تبدیل شي تاسو تودوخه پیدا کړئ. دوهم سوال په همدې ترتیب سره، ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 سوه.